سپینی خبری
رکو راست
سپینی خبری
رکو راست
السلام علیکم درنو ریدونکو ستلی مشی زلزی بخادم او حفیظ آسیفی سیب د سپین خبری یا رکو راست د پروگرام د پارا ستاسی پا خدمت کیو نن د شنبه ورځ ده د 2023 کال د جون د میاشتې 13 ده په دې خبرونه کې نن په افغانستان کې په امنیتی وضعیت باندې غږیږو او تاسو به تمام ورځ خبرونه اوریدلی وي چې نن په کابل کې د سکانو په ګوردوارې د وسلوالو په برید کې 2 تنه وژل شوي او 2 تنه زخمي شوي دي د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ویلي دي چې د هندوانو په درمسال باندې په دې برید کې 2 تنه وژل شوي او 2 زخمي شوي مګر اوسه پورې هیچا د دې حملې مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی ملګرو ملتونو د سکانو په ګوردوارې د برید سخت غندلی او ټینګار کړی دی چې مذهبي لږکۍ باید خواندی و ساتل شد.
حمله به معبد سکه ها و این دعا در شهر کابل با واکنش های ملی و بین المللی مواجه شدند. توماس نیکلسن نماینده ویژه اتحادیه اروپا در خصوص افغانستان در یک پیام توییتر حمله را محکوم کرده و نوشته که حملات بر افراد ملکی باید متوقف شود، اقلیت ها باید محافظت شوند و حقوق همه گروه های قومی و مذهبی باید حفظ نگه داشته شوند. نیشانکر وزیر خارجه هند هم حمله امروز را محکوم کرده و او را بزدلانه توصیف کرده. یانما دفتر سازمان ملل متحد در افغانستان ضمن تقبیه حمله خواستار توقف فوری حملات بر غیر نظامیان در افغانستان شده.
نن په همدې مسلې باندې د خبرونې د ملمنو سره غږی و د ملمنو نظریات او تحلیلونه اوري. خو اول ستاسو پام د دې ساعت خبرونو ته اړو.
ویان احمد الله چیوال په کابل کې نن د سیکانو په عبادت ځای د وسلوالو په برید کې 2 تنه وژل شوي او 2 تنه نور ټپیان دي. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت وای د کابل په کارتی پروان سیمه کې د اهلي هنودو په دې عبادت ځای یا ګوردواره د وسلوالو په برید کې 2 تنه وژل شوي او 2 تنه نور ټپیان شوي. د دې وزارت ویان عبدالنافع ټکور دا پېښه تایید کړه او د بریدګر د وژل کېدو ادعا وکړه. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت د معلوماتو پر بنسټ برید نن سهار 6:30 بجې د اهلي هنود ګوردوارې ته د یو شمېر ناپیژند وسلوالو په 90 سره پیل شو. جرمنی ډیپلوماټ مارک سپورتسل په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یوناما د مرستیال په توګه ټاکل شوی. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتیرش په نیویارک کې 13 په د ټاکنې خبر ورکړ. پورتسل 13 کاله د ډیپلوماټ په توګه کار کړی او له 2014 تر 2018 کلونو پورې د افغانستان کې د جرمني سفیر او په 2018 کال کې د افغانستان او پاکستان لپاره د جرمني ځانګړی استازي وټاکل شو چې تر 13 کال پورې دا دنده لرله. پورتسل به د اوس لپاره په موقتی توګه د یوناما سرپرست هم وي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالی کمشنرای وایي له کورنیو بې ځای شو او راستنیدونکو افغان کډوالو سره د مرستې لپاره 340 میلیونه ډالر بسپنې ته اړتیا لري. دې ادارې پرون په یو بیان کې وویل چې مرستندوی هیوادونو او ټولنو تر اوسه له دې پیسو څخه یوازې په 50 مرستې ورسپارلې. دا بیان افغانستان او پاکستان ته د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمشنرۍ د مرستیالې له سفر وروسته خبر شوی. میرمن کلیمنټس د دې سفر په ترڅ کې پرون ټینګار وکړ چې دغه سازمان بل اړو افغانانو سره مرستو ته دوام ورکړي. د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او ملکی هوایی چلن وزارت وای د ننګرهار هوایی ډګر له 2 لسیزو وروسته ملکی هوایی الوتنو ته چمتو شوه. د دې وزارت وایان امام الدین احمدی بیگا زاده رادیو ته وویل له دې هوایی ډګر څخه عملاً الوتنې ترسره کیږي. هغه وویل د ننګرهار هوایی ډګر وروسته له 2 لسیزو د خوندی الوتنو لپاره چمتو او فعال شوی. تاسو له امریکا غږ راډیو خبرونه اورئ. کاناډایي چارواکي وایي د هغو افغان کډوالو شمیر څه باندې 14,000 ته ورسید چې دغه هیواد ته انتقال شوی. د کاناډا د کډوالو چارو وزیر شان فریزر په یو ټویټ کې دا خبره کړې. هغه ویلي تازه د جون په ولسمه درې سوه دیارلس افغان کډوال له پاکستان وانکوور ته ورسېدل. فریزر ویلي دا هغه افغانان دي چې د کاناډا له ماموریت سره یې همکاري کړي. د کاناډا د کډوالو چارو وزیر ویلي په ګډه کار کوي څو د دغه کډوالو اړتیاوې ورپوره کړي. د ترهګرۍ سره د مالی مرستو د څارې ادارې اف ای ټی اف ویلي چې له دې امله چې پاکستان د ترهګرو د تمویل او د روپو د تدهیر سره د مبارزې لپاره کافي اقدامات نه دي کړي، دغه اداره به پاکستان په خپل خړ لیست کې وساتي. خو پاکستانی چارواکي په دې اړه راتلونکي ته خوشبین دي. روسي ځواکونو د اوکراین په ختیځ کې په لیساچینسک ښار سخته بمباري کړې. روسانو داسې وخت په دې ښار باندې بریدونه کړي چې اوکراینی ځواکونه له څو اونیو راهیسې په سورودونیسک کې په مبارزې بوخت دي. د اوکراین پوځ نن ویلي چې په لیساچینسک کې د دوی په پوځي اهدافو او ملکي تاسیساتو باندې د روسي عسکرو لخوا د توپخانې او راکټونو سخت بریدونه شوي. ملګرو ملتونو خبرداری ورکړی چې په اوکراین کې بشري وضعیت پر دې هیواد د روسیې د څلور میاشتې مخکې تیری په دوام د خرابېدو په حال کې دی. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې پرون په یو بیان کې وویل چې په ټول اوکراین کې خو په تیره په دونباس سیمه کې وضعیت بوږنوونکی دی. په بیان کې له دې کبل اندېښنه ښودل شوې چې په سورودونیسک ښار کې د ماشومانو، ښځو او مشرانو په ګډون زرګونه کسان د روسي ځواکونو له بمباریو سره مخامخ دي. د ملګرو ملتونو د راپور له مخې د اوکراین شاوخوا 14 میلیونه خلک اوس مهال سمدستي بشري مرستو ته اړتیا لري. د ترکیې یو مقام د سعودي عربستان ولیعهد محمد بن سلمان راتلونکي اونۍ ترکیې ته د سفر کولو خبر ورکړی. وروسته له هغې چې د ریاض منتقد ژورنالیست جمال خاشوقجي په 2013 کال کې په استنبول کې د سعودي عربستان د قونسلګرۍ دننه ووژل شو، د ریاض او انقرې اړیکې خورا خړې پړې دي. د خاشوقجي له قتل وروسته دا لومړی ځل دی چې ټاکل شوی د سعودي عربستان ولیعهد د ترکیې لیدنه وکړي. د ترکیې یو لوړ پوړی مقام د فرانس پریس خبری اژانس ته ویلي چې تمه ده د شاهي دولت بالفعل حاکم د جون د میاشتې په 28مه له انقرې څخه لیدنه وکړي، خو د هغه د سفر نور جزئیات تر اوسه نه دي اعلان شوي. دا او د دې ساعت خبرونه چې تاسو ته په واشنگتن کې د امریکا غږ له سټوډیو وړاندې کړل.
روکو راست، صحبت های داغ صاحب نظران و نظریات شنوندگان در مورد خبرها و مسائل روز، هر شام از ساعت 8 تا 9 شب در برنامه مشترک دری و پشتوی رادیو آشنا، صدای امریکا.
بیا هم ستړي مشي درنو ریدونکو، د روکو راست یا سپین خبری پروگرام اوریدو ته بخیر راغلی. نن د خبرونه د ملمنو د نړیوالو امنیتي او سیاسي چارو کارپوهانو نجیب آزاد او اسحاق اتمر صاحب سره په افغانستان کې په امنیتي وضعیت غږیږو. ولې په دې ورځو کې په ملکي خلکو، په جماعتونو او همداشان په عبادت خانو کې د اقلیتونو او عامو خلکو باندې بریدونه او چاودنې زیاتې شوې دي؟ تاسو نن واوریدل چې کابل کې د سکانو په کوردواري بریج شوې ده، دوه کسه پکې وژل شوې دي او همداشان اووه کسه زخمي دي. د افغان شخصیتونو په شمول ملګرو ملتونو په اقلیتونو او ولسی خلکو بریدونه غندلې دي. په درمسال کوردوارو او جماعتونو باندې بریدونه په خوام شوي، مګر سوال ده چې د طالبانو سرپرست حکومت دغه سی بریدونه مخه نیولې شي یا نه؟
همچنان در این مورد صحبت میکنیم که این حمله هدفمند به درمسال هندوا درست دو هفته بعد از سفر هیئت وزارت خارجه هند به کابل صورت گرفته. بله. و در این مورد صحبت میکنیم که کی در عقب این چنین حملات هدفمند قرار داره و نظر مهمانان از جناب آقای اتمر و آقای آزاد در مورد جویا میشیم. ببینیم که مهمانان آیا با ما هستن. آقای اتمر سلام به شما، خوش آمدین. صدای ما رو دارین؟
آسیب شیرم عزیز، سلام بر شما، سلام به خانم خادم و همچنین مهمان شما آقای آزاد و تمام کسایی که ما را میشنون.
تشکر از شما. جناب آقای آزاد سلام به شما، تشکر که دعوت ما را پذیرفتین. صدای ما را میشنوین؟
سلام به شما، سلام خانم ایشان لازم نن و اطمار صاحب اطمار شما سلام دادان
مهربان است.
آزاد صاحب محترم بخیر، اغلی پروگرام تا
مننه
مننه اغلی خادم ډیره مننه اخوایش کومه اتمر صاحب محترم تاسو هم په خیر راغلی سړي مشي
ژوند دی او ستاسو په خیر
مننه نو اسفي صاحب محترم موضوع خو مو اعلان کړ چې په افغانستان کې په امنیتی وضعیت باندې غږیږو خصوصا په دې اواخر کې چې په اقلیتونو باندې په مذهبي او قومي اقلیتونو باندې بریدونه زیات شوې دي چاودنې کې جماعتونو کې او عبادت ځایونو کې څوک دغه حمله کوي کومه ډله پکې ده سره د دې چې دا اوله حمله نه ده چې په درم سال باندې د هندوانو او سکانو په عبادت ځایونو باندې شوه ده مخکې هم دغه حمله شوې دي خو د دې حمله مسولیت روسه پورې چاپ وړ نه دی
از زمان تسلط طالبان به ګومان یې اولین حمله بر مد بعد هندو واس
بله په خوا چې کوم حمله شوې وي د سو حملو او بریدونو مسولیتونه داعش لري اخستی وو مګر تر اوسه پورې د دې حمله مسولیت کمی ډاله په غاړه نه دی اخسته خو او به ګورو چې زمونږ دغه دوه کارپوهان څه نظر لري او دغه وضع څنګه تحلیلوي او ارزیابي کوي چې څوک به وي یا کوم ډله به وي چې د حمله کوي ولی او هدف څه ده
بله خو نخست با آقای اتمر شروع میکنیم بعد نظر آقای آزاد میگیریم بفرمایید آقای اتمر
مننه
تشکر از شما عزیز ببینین عوامل بسیار به نهایت زیاد است و در مجموع گفته میتونیم که در حقیقت یک جنگ نیابتی در افغانستان دوام داره و ریشه های جنگ نیابتی از آلی نیست بلکه از سالهای بسیار گذشته ای موجود است از موجود آمدن خود پاکستان و بعد از اینکه پاکستان با پیمان های نظامی سینتو سیاتو ملحق شد پاکستان احساس میکرد که افغانستان کشور خود بود که اینا در آینده ها با اینا مشکل خود داشتند و اگر ما به جنگ های هند و پاکستان نظر کنیم سه جنگ بین هند و پاکستان صورت گرفت
بله.
و پاکستانی ها زیاد تلاش میکردند که تا از طرف افغانستان اینا مورد حمله قرار نگیرند در حالی که حکومت های وقت افغانستان با مون دوستی و برادری که با مردم پاکستان داشت و مخصوصا مسئله پشتون های او طرف سرحد بود حتی ما به خاطر دارم که اونا حملات هند حملات هوای هند و مناطق پشتون نشین مثلا خاصتا پشاور محکوم کردن و از هند خواستن که دیگه این مناطقی که مورد منازعه بین هند و پاکستان است ایرا بمبارد نکنن و این یا هم همی کار کردن. این مسئله هند و پاکستان باز برمیگرده به مسئله بنگلادش جدا شدن بدنی از پاکستان که بنام پاکستان شرقی بود و در اینجا پاکستان یک ضربه محکم خورد اما خود کشورش تقسیم شد و توته شد که نتانست اینا مراقبت که بین هند و پاکستان ادامه بدن. اهداف استراتژیک پاکستان توسعه استراتژیک خود پاکستان در منطقه است و بر از اونا سالهای جنگ و تجاوز شوروی و بهانه های دیگه که در افغانستان با وجود آمد این بر کمک کرد بر استراتژی پاکستان تا که اونا عمق استراتژیک خود اینجا دنبال بکنن و به مخاطرم بود که اینا اول که مجاهدین رابطه بسیار خوب داشتن و از طریق که از اینا به مو اهداف که میخواستن یک افغانستان و ایران و برباد رفته را شاهد باشن و کار کردن بازشان برازی که مجاهدین هم دیگه از دست از اونا خارج شده بود با سر طالبا سرمایه گذاری کردن و این اسناد و شواهدش بسیار زیاد است و اخیرا هم گروه های تندرو اسلامی که در افغانستان است از قبیل جیش محمد و لشکر طیبه و فرض میکنم داعش و دیگه و دیگه اینا باز مسائل دیگه استن که اخیرا یک عضو بلند رتبه بی جی پی بھارتیا جنتا پارٹی نورپور شرما در هند اظهارات کرد که سبب خشم تمام مسلمان ها چی در افغانستان و چی در بیرون افغانستان شد و احتمالا هم این میره که شاید هم یک عکس العمل به گفته های ام خانم بوده باشه و ضمناً این یک رقابت سیاسی و استخباراتی بین پاکستان و هند در افغانستان. و ما فکر میکنم بیشتر این موضوع مورد بحث خود بود که هند و پاکستان در افغانستان دارن جنگ رقابتی را، جنگ نیابتی را بخشن و پیش میبرن.
تشکر آقای اتمر.
من نه تحسینه نجیب آزاد صاحب محترم، تحسین چه فکر کوئی چه آیا دغه حمله چه اوس شوی ده، او خصوصا مخکې آصف صاحب دغه مسله مطرح کړه چې د پاکستان د خارجه وزیر د سفر نه سمه د روس دغه برید وشو په هندوانو باندې په درمسال باندې، دا یو عکس العمل دی؟ یعنی دې کې به د داسې ډرو لاس وي چې د پاکستان کې دي، یا داسې یو عکس العمل دی چې د هند نفوذ په مقابل کې لکه پخوا به چې عکس العمل خودل کېده د ډلو هم داسې عکس العمل خودلې دی؟ څه فکر کوي تاسو که پاکستان خپل غ استراتیژیک ام غوالي وسخه طالبان راغلي دی په پاکستان کې، آیا دوی دې خپل هدف ته رسیدلي یا نه دي رسیدلي، یا د دې هم امرو شاته ستاسو په نظر سوق دی او څو غوالي د افغانستان له ولی په اقلیتونو باندې بریدونه کیږي، جماعتونو کې خلک وژل کیږي، برید کیږي، مثلا د هندوانو په عبادتخانه کې، یا په دې ځایونو کې چې الته عام خلک یو ولس ډیر وي؟
تر ټولو وړاندې د همدې پېښې تر دې وړاندې د نورو پېښو قربانیانو ته، شهیدانو ته، جنت الفردوس همدارنګه تفیانو ته عجله روغتیا او کورنوی ته صبر جمیل غواړم. په دې کې هیڅ شک نشته د افغانستان موضوع حداقل د 50 کلنه موضوع چې دا کچېرې موږ لږ مفصلا او په ستراتیژیک عمق وژغیږو، نو د پاکستان د جوړښت را په دې فاصلو نه سوه څلوېښ کې لومړی جګړه څو میاشتې وروسته د پاکستان جوړښت نشي د هند او پاکستان ترمنځ وسوه، د یغه د انګلیزي په اسلام باندې پراکسی فورسز یا نیابتي ډلې وجنګه ولې د دې پر ځای چې خپل پوځ وجنګه، یو دا نیابتي ډلې هغه مهال د کرښې د اخوا د پښتنو څخه جوړې کړې په کشمیر کې وجنګه ولې، بیا همدارنګه په یو واقعي کې د هند سره په جګړه کې، او بیا کله چې د شرقي پاکستان د بنگلاديش په اساس دوی همدغه نیابتي ډلې هلته وجنګولې، او بیا چې د افغانستان مسله را پیدا شوله، مجاهدین جوړ شول، مجاهدین څخه نیابتي ډلې جوړې شولې، او د دې دایو سایکلون اپریشن څو سایکلون اپریشن نو وروسته د پاکستان لپاره ډېر غټ پروژه شو. پاکستان په سیمه کې او په نړۍ کې دا پروژه وخت نا وخت هم نړۍ تهدید کړه، همې خرڅ کړه، بیا د طالبانو جوړښت او بیا د نورو ډلو جوړښت یو بحث ډېر مهم دی. وړاندې تر دې چې طالبان وخت ورسېږي، زموږ تاسو د ټولو پیادي چې طالبانو دا ادعا کوله چې د دې پرته په افغانستان کې د هغه وخت د افغان دولت یا رژیم د وړاندې بل ډله نشته یوازې د طالبانو، او دا د یوم شو ولر ځکه چې په اخترونو کې به کله چې د درې ورځې اوربند وکړ بل ډله لاس نه وچه
بریدو
کې افغانستان کې، دا په دې معنی د دې د اعلان سره سم اګه د دې مشرتابه په دې خبر وی چې ممکن په شوري لحاظ په شور رهبری دالته اګه نوی خبر پاکستان به دا شی دغه سی یو ډول پریکټس کړ چې بلې وو دوربان سره بنور ډالې چې په افغانستان کې غوته به مول شتاسو په تاکو ټوک نه کوي تر څو طالبانو قوت ښکارا شي، اما یو شی ډیر ښکارا دی چې سردار داوود خان په دې خوا کوم نظامونه چې په افغانستان کې وو خپل د داوود خان نظام دغه نو ورسته د بیا د ترقی او اسلامي نو کارملو ډاکټر نجیب تر نظام پورې هر هغه ډله چې د نظامونو په وړاندې وجنګېدل هغه په پاکستان کې و، په پاکستان کې تمویلېدل، تجهیزېدل، ټولې مرستې ورسره کېدلې د مجاهدینو پورې، دا کله چې مجاهدین خپل راغلل قدرت او خپل د نظام تمثيل پایل کړ بیا د یو په وړاندې طالبان وجنګېدل طالبان.
مګر نجیب آزاد صاحب ربه شو دې ته چې د طالبانو د دې سرپرست حکومت د جوړېدو نه مخکې د راپورټونه راغلل، او ډېر دغه سي تحلیلګرانو د تفسیري کړي دی ویلي دي چې د پاکستان او طالبانو اړیکې تر کومه حد دي، او کدی دوی حکومت لري چې څومره به د پاکستان نفوذ ویني، اوس خو طالبان خپل په پاکستان کې ناس دي، د پاکستان سفیر هلته دی، ارتباطات شته دي، تجارت شته دي، نو پاکستان څه غواړي؟ ولی به د دې نه دا ډلې زی هلته او دغه سي مشکلات به خلقې د طالبانو سرپرست حکومت ولی
هم دې تر اعظم مشخص هم دې پښتن تر اعظم بله چې و د مجاهدین قران طالبانو جنګل بیا طالبان نظام سول طالبان خپل حکومت جوړ کړي لومړی نظام دې کو پلان دې بیا د دې مخالفین سره د متحده ایالاتونو نور سره بدل، بیا چې جمهوریت نظام رامت سو بیت طالبان هغه کړل حمایت کړل د نظامونو وړاندې، و چې طالبان یو ډول نظام دی د دې په وړاندې پاکستان باید داسې نوې ډلې ولري چې تاسو په افغانستان کې یو واحد مرکزی قوت جوړ شي. دغه قوت به ولا عمل لري. هر افغان ماشوم چې نن هپونی کې دی هغه هم په دې باور دی چې سبا ځوان سي د کشي هغه مسله د پاکستان سره نه مني، د جوړن کشه مسله نه مني. یو بحث چې کمزور افغانستان د پیاوړي پاکستان په معنا دی. دویم بحث دا دی چې دغه پروژې کله چې په سیمه کې ناامنی وي، د سیمې د ناامنۍ له کبله پاکستان نن په یو قوت بدل شوی دی. پاکستان د نړیوالو مرستو که هغه سایکلون آپریشن وو په کې شل کلنه جګړه کې د افغانستان په جګړه کې د شاوخوا 100 بلیون ډالر یا 100 میلیارد ډالر د ترلاسه کړل د ترګرې کورانت مبارزې په نوم باندې. حال دا چې طالبان هلته سپاسه کېدل، اوس چې طالبان حکومت د اساسي څنګه مشخصه لازم نو اوان په طالبان کې تللی دي. د دې برخه پورې ویشل شوی دي چې د پکتیا او خوست او پکتیکا او تر غزنی او تر لوګره په نیولې دا حقانی ډلې حکومتداري ده. همدارنګ د کندهار او د زابل او د روزګان دا برخه چې دا د ملا فاضل دوی ده. همدارنګ د صدر ابراهیم برخه چې دا د قاچاقبر او وقا غیلمند او نیمروز او فراد او بیا شمال ملا برادر دوی ته ورکړی دی. دا یو ویش عدالت نن ویش مرکزی قوت نوی. بل بحث دا دی چې طالبان نن خپل په مستقیم ډول دلته کارونه سمېږي او نظام رامنځته کوي او دوی په مستقیم ډول د نړۍ سره رابطې ټینګوي. پاکستان بایپاس کیږي، پاکستان څنګه کیږي او هغه امتیازات چې پاکستان د افغانستان په نوم باندې ترلاسه کړي او اخلي هغه له لاسه ورکوي. نو په افغانستان کې د تیر څومره جګړه سره د تیر شلو کالو کې بل خصوصا په دوه کاله به پریږدو.
bale
ډیره توجه چې د نړۍ اړولې ده، د افغانانو اړولې ده. هغه په ملکی وګړو باندې بریدونه دي، هغه په مساجد کې، هغه په درمسال کې، هغه په تکه خانو کې، هغه په مکاتب او پوهنتونونو کې. ځکه دغه هغه نازک او حساس ځایونه دي چې ټول نړۍ شوروي. اوس کله چې نړیوال فشارونه طالبانو باندې وارد کړل، طالبانو سره خلاص نه کوي. دې د فکر کې یاده پالیسی برخه ده حتی چې وی چې نړۍ به تر پاکستان د ریچي افغانستان ته وګوري او له دې د ریچي څخه په کتو باندې پاکستان بیا هغه امتیازات ترلاسه کوي. نو په دې کې هیڅ شک نشته چې په دې درمسال بریټ تر دې وړاندې په تکه خانو باندې بریټ، په مساجد باندې بریټ دا په تیر 50 کلو کې معلوم شوی. حتی په نیویارک په ورلد ټریډ سنټر باندې بریټ چې څو چاوه کې هغه چیر چنسي او هغه مشتابه چیرې و ورته ټول هغه پاکستان وو. نو زمو شخصا دغه بریډ د هندستان د بهرنی چارو سفیر سفر افغانستان ته پیره پورې ډیر فکر نه کوم چې تلای دي. ځکه کله پېښه کدا سفر نه نوایم سوای په مساجد او تکه خارو باندې بریډونه سوی و په درمسال باندې وسو. درمسال په دې معنی چې ملکی حساس ځایونه، مقدس ځایونه چې د وګړو لپاره تقدسات لري، په هغه باندې بریډونه کول دغه وړاندې مساجد او تکه خانې به وس درمسال بریډ سو. نو کدا سفر سوای وای ته نوای سوای د یو په د طالبانو دغه په نسبتا مرکزی حکومت دا کمزورې کول دي. د دې په وړاندې به تر څو قوت پیدا کول دي چې سبا د دې د قدرت د پاره راغلي دي. د قدرت د پاره د امریکا سره نور هیوادونو سره مستقیمه معاملې کوي. پاکستان څنګه تکیږي؟ د پاکستان څنګه کېدل؟ پاکستان د خطر دی. نو باید دلته نامنی وي، دلته نفوذ د پاکستان.
نو بخیر آزاد صاحب محترم، آزاد صاحب محترم، یو سوال تاسو خپل نظر ورکړي او زه غواړم چې اتمر صاحب هم دې برخه کې نظر ورکړي بیا خبرونه شروع کیږي.
بله از آقای اتمر این مسئله و یک مسئله دیگر هم میپرسیم که حکومت طالبان که از حمایت پاکستان برخوردار بود، در حال حاضر پاکستان با چی حالت موجه است؟ بخصوص که موضوع گیری پاکستان هم میخواستم نظرم پرتین سرش، بخاطر از این که در حال حاضر حکومت طالبان با مشکلات زیاد برخوردار طرف است، از جمله انفجارها و حملاتی که این طرف و اون طرف در ولایات مختلف صورت میگیره. پاکستان چقدر در عقب چنین حملات قرار داره، در حالی که خودش بر حکومت طالبان لابیگری میکنه، چنین چیزی امکان داره؟
خب ببینیم، تنها پاکستان در جنگ نیابتی شامل نیست. اینجا این جنگ بین قدرت‌های بزرگ و قدرت‌های منطقه‌ای است. در بعد بسیار کلی اگر ما فکر بکنیم، اصلا امریکا کشور است که در همه مناطق دنیا به بهانه جنگ با تروریسم و تروریسم اینا پای خدا با اونجا میکشنند. شما شرق میانه را دیدین، این قسم افغانستان را دیدین، این قسم حالی اوکراین را میبینین که این مناطق است که امریکا به نحوی از آنها درخت و همین جنگ ها قرار داره و این یک استراتژی کلان امریکا است. در صورت اگر مشخصتر سر از این موضوع فکر بکنیم، اینجا پاکستان خودش بر خود عمق استراتژیک داره و او در توانی با اون استراتژی کلان امریکا در منطقه به نفع پاکستان است. اما پاکستانی ها خوالی ایت فکر میکنن و قرار که اخیران در مدبات و رسانه ها من میبینم امی سیاسیون پاکستان خوالی ایت ادعا بکنن که افغانستان از ما شد. یعنی ایل واضحا در تلویزیون های پاکستان اگر شما تحقیب بکنین خود از اونا میگه که افغانستان دیگه از ما شد، مثل از ای که کشمیر یا قسمت شه هندوستان زم هندوستان ساخت. امی کشمیر آزاد مربوط هند، اونا کاملا مربوط خود دولت هند ساختن. حالی پاکستانی هم امی تو ادعا بکنن که افغانستان از ما شد و در عقب ازی اینا کوشش میکنن که افغانستان پاکستانی بسازن. به طور مثال بیرق زیر از بین بردن، زبان زیر از بین بردن، فرهنگ زیر دارن از بین میبرن، کلتور زیر دارن از بین میبرن، ابو تاولات اجتماعی را پاکستانی میسازن و کوشش و تلاش از اینای دویست. شما ببینن بستن مکاتب به بیمان هاست که اینا کاپی کنه از مدرسه های پاکستان و باز اونمو کاپی مدرسه های پاکستان اینا در داخل افغانستان بیارن. بسته شدن تمام مکاتب و ایجاد مدرسه ها در هر ولسوالی، این فکرهای است که پاکستان تلاش میکنه که ای افغانستان به شکل مصوبه سرحد خود به نفع خود.
اتمرسی محترم، زغارمه چه فقط یوه یوه نیمه دقیقه ده اساس نظر وارو که امریکا خپل گوٹی خپل گٹی په نظر کې نیسی ګوري او هغه غوړي وګټي او لکه څنګه چې ستاسې نظر واورېدل شو او نړیوال خپل ګټي په نظر کې نیسی، پاکستان هغه تاسې دواړو تعریف کوشش سګټې لري په افغانستان کې څه غوړي د افغانستان خپل ګټي چیرې دي هغه څوک ساتي؟ آزاد
د افغانستان خپل ګټي په دې کې چې شک نشته چې هغه افغانانو پورې اړه لري، د ټولو هیوادونو ګټي په دې هیوادونو پورې اړه لري. ګورې متحده ایالاتونه څومره ستونزې چې په تیرو دوه درې لسیزو کې د ایران سره درلوده د نورو هیوادونو سره لاسونه ستونزې نه لرلې، اما ونتوانېدل چې هلته هغه ډول ستونزې رامنځته کړي په افغانستان کې چې موږ شاهدان یو، ځکه چې هلته ایرانیان د ایران لپاره کار کوي، هلته د ایران د نفوسو نیولې د ایران د ایران خلکو نیولې یا د ایران تر واکمنانو پورې په ایران باندې صبر کوي. مسله دلته د افغانانو ده، په دې کې هیڅ شک نشته چې هیڅ هیواد نشي کولای چې په بل هیواد کې په هغه کچه باندې لاسوهنه وکړي چې په افغانستان کې په تیرو شل دېرش کلو کې مشاهده ني، تر هغه پورې چې دغه هیواد وګړي دغه هیواد د نظامونو مشران د هغو سره په یو ډول نه یو ډول مستقیم او غیر مستقیم د هغو سره مل نه وي. نو د افغانستان ګټې په مطلق کې ساتل کیږي که مسؤول کیږي، دا مطلق په افغانستان پورې اړه لري. او بیا د ستراتیژیک روابطو د خپلو ګټو د جانب ګټو په رڼا کې هیوادونه او د هیوادونو مشران د نورو هیوادونو سره خپل اړیکې پالي، چې پاکستان هم په یوه ډول مستقل نه دی، اما د خپلو ګټو ساتلو لپاره د نورو هیوادونو سره یا د لویو زبرځواکو هیوادونو سره د خپل تل ساتلې د چین او د روسیې سره د برېټانیا او د امریکا سره هغه د خپل روابط هم دغه ساتي، حتی د عربانو سره او په ټوله کې بیا برته خپلې ګټې د لپاره مهم دي. نو د افغانستان ګټې خوندي کول د افغانستان ملي منافع، د افغانستان د ولس ساتنه، د افغانستان د جغرافیې ساتنه، د افغانستان د اناناتو غرفونو قوانینو ساتنه، دا په افغانانو پورې اړه لري. او د اوسنی وضعیت تر ټولو ډېر مسؤلیت طالبان ته ځکه وراوړي چې دوی په قدرت کې دي، هغه څوک په قدرت کې وي هغه واک لري. نو تر هغو پورې چې افغانان په خپله د ننني واکمنان دا مسؤلیت ونه مني او د دې مسؤلیت لپاره نسبی ګامونه پورته نکړي، نو نور تخ به زمينه مساعد وي تر هغه پورې چې په خپل افغانستان کې دننه هغه نسبی سیاسي شعوري یا شعوري سیاست پیل نشي او د یووالي یو نیت او پیغام د دې خبرو په عمل کې ونه لیدل شي، نور خلق ته د پاکستان پر هوادونو ته دریچه نه دیوال نه به رنگ سین دی وغه پړی را تاسو کولای شئ چې دلته خپل
تشکر آقای آزاد. از هر دو مهمان محترم جناب آقای آزاد و آقای اطمر خواهش میکنیم با ما همچنان روی خط باشن. برای چند دقیقه تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان هم بشنویم، بعد بحث خود را دنبال میکنیم.
شنونده های ارجمند سلام، لیلا ما حبیب عظیمی هستم با تقدیم اخبار این ساعت از رادیو آشنا صدای امریکا. وزارت داخلی حکومت طالبان میگوید که پس از چندین ساعت درگیری تمامی مهاجمان مسلح در داخل عبادتگاه اهل هنود و سیک در ساحه کارت پروان کابل از پا در آمدند. عبدالنافع تکور سخنگوی این وزارت بروز شنبه 18 ماه جون به خبرنگاران گفت که پی سه انفجار و درگیری مهاجمان مسلح و نیروهای این گروه، دو نفر به شمول یک شهروند اهل هنود و یک تن از افراد طالبان کشته و 7 تن دیگر زخم برداشتند. جزئیات بیشتر را از حفیظ آصفی می شنوید.
انفجار نخست حوالی ساعت 6:33 صبح روز شنبه 18 ماه جون در نزدیکی عبادتگاه اهل هنود و سکه در کارته پروان به وقوع پیوست و پس از آن دو انفجار دیگر در ساحه شنیده شد. سخنگوی وزارت داخلی حکومت طالبان گفته است که پس از این انفجارهای پی هم مهاجمان وارد عبادتگاه هندوها شده و برای چندین ساعت با افراد این گروه به درگیری پرداختند. سخنگوی وزارت داخلی حکومت طالبان در مورد شمار دقیق مهاجمان چیزی نگفت، اما اضافه کرد که تمام مجروح شدگان برای درمان به شفاخانه ها منتقل شده و بررسی ها جریان دارد. انفجارها و درگیری مسلحانه در عبادتگاه اهل هنود و سکه در کارته پروان شهر کابل واکنش های زیادی را در داخل و خارج از افغانستان به دنبال داشته است. توماس نیکلسن، نماینده ویژه اتحادیه اروپا در خصوص افغانستان، در یک پیام توییتر این حمله را محکوم کرده و نوشته است که حملات بر افراد ملکی باید متوقف شود، اقلیت‌ها باید محافظت شوند و حقوق همه گروه‌های قومی و مذهبی باید حفظ شود. جی شنکر، وزیر خارجه هند، حمله بر معبد اهل هنود در منطقه کارت پروان شهر کابل را بزدلانه خوانده و در توییتر گفته است که این حمله باید توسط همه شدیداً محکوم شود. هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان نیز حمله بر معبد هندوها و سکه‌ها را نکوهش کرده و گفته است که بر اساس گزارش‌ها این حمله تلفات زیادی به همراه داشته است.
دیپلمات آلمانی مارکوس پوتسل، معاون جدید سیاسی دفتر معاونیت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یونما، تعیین شده است. در این مورد منشی عمومی ملل متحد انتونیو گوترش شام گذشته در نیویورک خبر داد. پوتسل که در سال 1965 به دنیا آمده، 30 سال به عنوان دیپلمات کار کرده و به حیث سفیر آلمان در افغانستان هم وظیفه داشته است. وی از سال 2014 تا سال 2016 سفیر جرمنی در افغانستان بود و در سال 2017 نماینده خاص این کشور برای افغانستان و پاکستان تعیین شد و تا سال 2021 این وظیفه را ادامه داد. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان می گوید از ماه آگست سال 2021 میلادی تا کنون 250 هزار افغان به پاکستان مهاجر شده اند. کلی کلمانس، معاون کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان، غرض بررسی وضعیت آوارگان هفته گذشته به کابل سفر کرده بود و سپس به اسلام آباد رفت. این سازمان گفته است که خانم کلمانتس در اسلام آباد با وزیر خارجه و شماری از مقام‌های پاکستانی در مورد وضعیت مهاجران افغان مقیم آن کشور گفتگو کرده است. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان ناوقت روز جمعه 17 ماه جون گفته است که در حال حاضر 1.3 میلیون مهاجر در پاکستان ثبت شده و 1.5 میلیون دیگر ثبت نشده اند، در حالی که 250 هزار مهاجر دیگر از ماه آگست سال گذشته میلادی به شمار آنان افزوده است. بر اساس گزارش کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان، معاون این سازمان در دیدار با بلال بوتو زرداری، وزیر امور خارجه پاکستان، و محمد طلحه محمود، وزیر مهاجرین و امور مرزی آن کشور، در مورد ضرورت صلح در افغانستان و راه حل دائمی برای مهاجرین افغان در کشورهای همسایه گفتگو کرده است. خبرهای جهان را از رادیو آشنا صدای امریکا می شنوید. رئیس جمهور اوکراین ولودیمیر زلنسکی در جریان یک سفر کاری از شهر جنوبی میکولایف بازدید کرد. دفتر وی به روز شنبه این موضوع را بدون این که مشخص کند که این بازدید چه زمان انجام شده است، طی بیانیه اعلام کرد. در اعلامیه آمده است که رئیس جمهور از ساختمان دولتی میکولایف بازدید کرد که در نتیجه حمله راکتی نیروهای روسی تخریب شده است. در این حال اردوی اوکراین روز شنبه اعلام کرد که اردوی روسیه تلاش‌های خود را در شهرهای سویرودونتس و بیکموت متمرکز ساخته است. الکساندر شتوپون سخنگوی اردوی اوکراین گفت که نیروهای روسی تلاش کردند تا مواضع تاکتیکی خود را در سویرودونتسک بهبود بخشند، اما موفق نشدند. شتوپون همچنان گفت که نیروهای روسیه در سمت لوهانسک متحمل خسارات قابل توجه شدند. روسیه و متحدانش میگویند حدود نیمه از دونتسک و تقریبا تمام لوهانسک دو منطقه را تصرف کردند که دونباس را تشکیل میدهد. اردوی اسرائیل میگوید در انتقام از پرتاب میزایل توسط شبه نظامیان فلسطینی به سمت جنوب اسرائیل در اوایل روز شنبه، یک ساحه تولید تسلیحات حماس و سایر اهداف را در باریکه غزه مورد حمله قرار داد. شدت یافتن تنش‌ها آرامش دو ماهه را که در امتداد دیوار یا موانع میان غزه و اسرائیل حاکم است از بین میبرد. اردوی اسرائیل همچنان گفت سه پست دیگر حماس هدف قرار گرفته است، اما جزئیات بیشتری در زمینه ارائه نکرد. اوایل روز شنبه سیستم دفاع هوایی اسرائیل میزایل پرتاب شده از غزه را دفع کردند که باعث فعال شدن زنگ خطر در شهر ساحلی اشکلان در جنوب این کشور شد. از تلفات جانی گزارش نشده است و تاکنون هیچ گروه فلسطینی مسئولیت پرتاب میزایل را بر عهده نگرفته است. و آخرین خبر این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا. اداره غذا و دوای ایالات متحده روز جمعه 17 ماه جون مجوز استفاده اضطراری واکسن‌های فایزر و مدرنا را برای کودکان کمتر از 5 سال منظور کرد. قرار است روند تطبیق واکسن هفته آینده آغاز شود و تقریبا 18 میلیون کودک زیر 5 سال در آمریکا واجد شرایط دریافت واکسن کووید 19 خواهند شد. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده در بیانیه گفت امروز روز تسکین بزرگی برای والدین و خانواده ها در سراسر امریکا است. روند واکسیناسیون کووید 19 حدودی 1.5 سال پیش با تطبیق واکسن به افراد مسن و آسیب پذیر در ایالات متحده آغاز شد. پایان اخبار از رادیو آشنا صدای امریکا.
نن آوازیت
من او وضعیت
بنری سیمی او افغانستان پر روان چارو او دنن په وضعیت خبرونه رپورټونه مرکی او تحلیلونه هر شپه په 9 بجې د امریکا غږ آشنا رادیو نه واوري.
د آشنا رادیو درنو ریدونکو د نن او وضعیت پروګرام لپاره منتظر اوسه. هغه خورسته شروع کیږي خو اوس مونږه د سپین خبري یا روکو راس پروګرام لرو. په دې پروګرام کې مونږ په افغانستان کې په امنیتی وضعیت غږیږو. په تیر بیا چې نن په کابل کې د هندوانو په درمسال باندې برید شو، دوه تنه پکې ووژل شول چې یو د طالبانو امنیتي کس و او بل هم د درمسال محافظ و، اووه کسه زخمي شوي دي. ولې په دې درمسال باندې حمله شوې ده؟ په اقلیتونو نیوال حملې کیږي، هدف څه ده او شاته څوک دي؟ څه غواړي؟ په دې موضوع باندې تاسو زمونږ د دوه تنو ملمنو نظریات او تحلیلونه اوري. د سیاسي او نظامی او امنیتی چارو کارپوهان او بخښي امنیتی چارو کارپوهان دي اسحاق مرسیب او نجیب آزاد سي. اوس د خبرونې یو څو دقیقې چې باقی دي، په دې کې غواړو چې آزاد صاحب او اتمر صاحب نظر واورو چې په اقلیتونو باندې دغه سبریدونه د دې سبب شوي دي او آینده کې هم د دې سبب کیږي چې د ملک نه ووځي، خصوصا هندوان چې د ځنو راپورټونو په اساس یعنی دیش 15 دیش کال مخکې به وو تقریبا 1 لک اوس پاتې دي 300. او په دې کې هم دغه سه ورځ په ورځ دغه اندېښنې چې زیاتېږي، امنیتي اندېښنې یا د دې د ځمکو د غصبولو مسلې چې دي، دوی مجبور شوي دي چې ووځي هند تلاشي. او بیا هم اوس داسې راپورټونه راغلي دي چې شاید په 15 آینده ورځو کې 200 نورې کورنۍ هم دغه سه بریدونو له امله ووځي د افغانستان. نو د طالبانو د مسولینو وظیفه ده چې د ټولو له امنیت ساتي، خصوصا کبه دغه سي اقلیتونو ته خطرونه پیښوي هغه ته ډیره توجه وکړي. غواړم ازاد سیاست نظر وورم، څه فکر کوي طالبان دا کولای شي؟ د اقلیتونو حقوق ته درناوی او عزت یو خبره ده، د دې د امنیت ساتل بیخي ډیر ضروری خبره ده. ازاد
متاسفانه تلفن آقای آزاد قطع شده. جناب آقای اتمر، نظر شما را در این مورد بایی که تنها سکانیست، اقلیت های مختلفی که در افغانستان هستن و اونا پس از تسلط طالبان در افغانستان گاهگاهی آماج حملات قرار میگیرن، در شرایط کنونی حکومت طالبان در برابر اینا چی موقف داره و چی کار باید صورت بگیره برای که اگر این ادامه پیدا کنه روز تا روز اعتبار طالبان در سطح جهان پایین و پایین و پایین تر میه؟ بفرمایید آقای اتمر.
ببینید، یکی بحث سیاسی است، یکی بحث مذهبی است. در بحث سیاسی ما گفتیم که رقابت مخصوصا در کشور هند و پاکستان در افغانستان سالهای گذشته هم ما چنین حملات را برای سر کنسولگری های هندوستان داشتیم، سر سفارت هندوستان در کابل داشتیم که نشاندهنده از این بود که اینجا یک فشار سیاسی مورد نظر بوده و او فشار سیاسی میخواسته که حکومت هند سرگیج بکنه و حکومت هند به اصطلاح اینجا تاندازه ضربه بزنه. یکی مسئله مذهبی است. در بحث مذهبی هم ما اینجا گروپ های افراطی مذهبی داریم در داخل افغانستان، حالی گرچه در سابق نوجود نبود، ولی با آمدن طالب ها این گروپ ها نیرومند شدن و این گروپ ها عملیات های را انجام میتن، اعدام میکنن. از جمله مثلا داعش شما میبینین، حتی داعش تاجیکستان مورد هدف راکتی قرار داد، ازبکستان مورد هدف راکتی قرار داد، تی تی پی پاکستان در افغانستان، یعنی این قسم که تیارای پاکستان آمدن اینا رو بمبارد کردن، یا به طور مثال دیگه گروپ ها هستن که اینا اهداف مذهبی دارن و از جمله داعش اینا اقلیت های ازاره را اهل تشیع را اینا مورد حمله قرار میده. یه حملات ما دیدیم سال گذشته، امسال شاهدش بودیم و سخت بی‌رحمانه اینا اهل تشیع را در داخل افغانستان هدف قرار میدن. این هم در سابق هم بود، اگر شما در گزارشات چند سال پیش ببینین در کویته بسیار از اهل تشیع و مخصوصاً ملیت هزاره توسط اینمی گروپ ها که در اونجا اکثر از لشکر طیبه و اینمی گروپ های جیش محمد و لشکر جنگوی و اینا بود، اینا رو مورد حمله قرار می دادن. این بخش مذهبی است که اینا از نظر مذهبی اینا رو به اصطلاح خوش ندارن و مبارزه علیه ازدار رو ثواب می دانن و به اصطلاح مبارزه علیه از اینا را وظیفه خود می دانند. اینا لی در افغانستان ما نمی فهمیم، یعنی ای انوز هیچ حادثی در طول همی چند سالی که صورت گرفته، حادثه بسیار بزرگ بزرگ و مقامات امنیتی گفتن که ما ریشه یابی می کنیم و یافته های خود شریک می سازیم با مردم، ولی باز نکردن، یا نتانستن یا نکردن. بر صورت اینجا گروپ های مذهبی افراطی موجود است در داخل افغانستان که امروز اینا بسیار نیرومند هستند. اینا به خاطر اهداف مذهبی خودم به می کارا دست می زنن و دیگه ای که از نظر سیاسی اینا امی 200 فامیل که مانده بودیم که از افغانستان برای دیگه نال هندوستان دیگه هیچ بهانه نداره، برای اینکه در افغانستان اینا با بهانه حفاظت از اهل هنود اینا کدام کار کنن. از این خاطر که این بخش سیاسی از این بسیار مهم است که دستگاه های استخباراتی منطقه و اون گروپ های نیابتی میتونن که چنین به چنین اعمال دست بزنن و چنین حادثه های را بیافرینن.
تشکر آقای
من نه تاسینا اطمار صاحب محترم درنو ریدون کو گرو چه نجیب آزاد صاحب سه نظر لري. آزاد صاحب محترم په اقلیتونو باندې بریدونه د اقلیتونو زورول زپل په افغانستان کې خصوصا په دغه یو وخت کې طالبانو حکومت لا سرپرست حکومت دی پیژندل شوی هم نه دی. دغه نننې حمله چې تاسو وګورئ څه فکر کوئ د دې ریخه یا د دې هغه هدف سیاسي دی او کومزبي ستاسو په فکر سوی
لبد امر په افغانستان کې په تیر 15 کلونو کې ځنګړی ته غوښتل شل کلونو کې څومره ناخوالی چې وڅومره جګړه چې وا ټول اهداف سیاسي و هیڅ هدف به له سیاسي البته ظاهري شکليات فرق کوي ظاهري شکليات یا نومر کول هغه به بحث دی لکه اهداف ټول پر دې تشه اهداف ټول سیاسي دي په افغانستان کې ټول بریدونه ټول مسائل سیاسي دي او په د سیاسي اهدافو ترلاسه کولو یا د ناسمو سیاسي اهدافو ترلاسه کولو یا د نړیوالو اړیکو د هغه تھیوري لمخه چې د سکیورټي ډایلما او توا یا د ټو لیول ګیم او توا چې تاسو د خپل ډیر وړي هدف لپاره د مقابل لوري یا د بل لوري ډیر غټ سوال نو
اوروالوي
دا هغه تھیوري یعنی دي او په هغه کې تر ټولو ډیر څوک چې هدف یا څوک چې قرباني وي هغه حساس نقاط وي. حساس دي معنی تاسو وګورئ په تیرو نه میاشت کې لاسو میاشت کې طالبان د واکمنې سره د ښځو په وړاندې طالبانو کوم دریش لري هغه په نړیواله کچه باندې حساسیت پاره ولري د ښځو د مېرمنو موضوع ډیره حساسه ده یا د ماشومان او
د ښځو
حقوق بیا د اقلیتونو کې د مذاهب او د تقدساتو چې په هند کې یو څوک د اسلام د پیغمبر په وړاندې سرګندونی کوي نو څومره حساسیت په نړۍ کې پارول کیږي یعنی اقلیتونه او بیا د اقلیتونو مقدسات یا مذهبي ځایونو باندې برید کول حساسیتونه پاروي او د دې ټولو تر شا هیڅ شک نشته چې ټول اهداف سیاسي دي. مذهبي هدف یوازې شکليات دي چې هغه شکليات جوړوي چې په ټوله کې هغه خو نو داسې خلک هم دي چې نن طالبان د دایش ځانمرګی ته مردار وایي خپل ځانمرګی ته شهید وایي حال دا چې دواړو یو عمل ترسره کړی وي اما دا شکليات دي خو په ټوله کې د دواړو د کړونو تر شا باندې سیاسي اهداف او د سیاسي اهداف په خپل باندې موږ شیبه وړاندې په جزئیات خبرې وکړې چې سیاسي اهداف په دې سیمه کې په افغانستان کې تر ټولو ډېر په افغانستان کې د افغانستان د ناخوالو بربادۍ تر شا د سیاسي اهداف د کوم هیواد دی هغه پاکستان دی. نو د دغه شی بریدونو زه فکر نه کوم چې واځي د مسله دا وي کچې د 200 کورنۍ له افغانستان وځي یا تر دې وړاندې چې په لږونه زره اهل هنود له افغانستان وتل په دنیا په بیلابیلو هیوادونو کې دی په کاناډا کې تښتي دی په هند کې ډېر زیات دی په هند کې د زماده دوست دان ارخلی په ګډون چې هغه یو پیژندل شوی شخصیت وو د یوې ویزا چې ختم شي ویزا یې متمدې دي چې هغه افغان ده هندې نه ده دا افغانان دي ځکه په مذهبي لحاظ هر څوک وي هر مذهبي د ټول افغانان دي او هزاره کې شیعه وي هغه افغانان دي هغه ایرانیان نه دي. نو د دې د وڅو سره هم په افغانستان کې لبا د مرغه د پاکستان او د هندستان نیابتي جګړه ختمه نشي د دې خپل سیاسي اهداف دي خپل نیابتي جګړې دي تر هغه پورې چې د نن په افغانستان کې د افغانانو جوړ شوی قوت رامنځته نشي چې هغه د افغانستان ګټې د افغانستان د ولس د ټول قومونو د مذاهب ګټې تشخیص او تعریف او تجزیه او د نتیجګری ونه کی تر هغه پورې دا 200 کورنۍ کدلته وی کنه وی کیو اهل هنودم په افغانستان کې نه یو پاته کیو اهل تشیع په افغانستان کې نه یو پاته د سیمې د هیوادونو د پاکستان او د ایران او د هندستان او د عربانو او بیا د نړیوالو قدرتونو رقابتونو به همدلته وی تر هغه پورې چې په افغانستان کې د ننه افغانان خپل یو جوړ قوت او د شعوري سیاست لمخه تعریفونه کی
تر نو له دومره اختلافونو له دومره اختلاف نظر او دا چې ولکی چې طالبانو کې څومره ډلې دي تاسو مخکې یاد هم کړه د دې څومره امکان شته چې افغانستان کې د افغانان په خپل یو قوت شي د دې امکان ویني
لپاره د مغه په وسنی وضعیت کې د افغانستان په وسنی وضعیت کې د طالبانو خودخواهی ته پکاتو د دې سیاسي شعور ته پکاتو او د ولس سره د دې خواخوږي او د پر قدرت باندې مینتوب ته پکاتو د امکانات خورا کم دیدل کیږي لکن لکه د سیاسي تاریخونو چې لیکل شوی دی تاریخ ته د مسؤلیت لري د ایواز او ایواز نن د مسؤل دی لکه پرونی چې د نور خلک مسؤل ګڼل نن د په قدرت کې دي او هغه قدرت کې چې د یو ډول په بریا تعریفوي، نو په فاتحانه شکل باندې د دریز دی. نو هغه مهال پرې ته مسئولیت ډېر زیات وګرځي که چیرې دی په همدې دریز دریږي، که چیرې دی په همدغه خواهۍ او دغه کوم تعریف چې دی د افغانستان او د سیاست او د خپلې فتحې لدی او د افغان ولسه، نو دا امکانات مطلق صفر دی چې موږ د وتوانیږو چې هغه سې یو افغاني قوت که هغه سیاسي وي که اقتصادي وي که نظامي او که ټولنیز قوت وي یا که فرهنګي قوت وي، هغه د رامنځته کړو چې لازمه ده. نو په اوسني وضعیت کې د دوی ته په کتو زه فکر کوم چې وضعیت خدای مکه لا ډېر په خرابېدو دی، د دوی اعمالو ته په کتو یا د دوی سیاست.
تشکر آقای آزاد، زنده باشم. تشکر. فقط 9 دقیقه به ختم برنامه مانده، اشتر است برنامه را خانم خادم با اجازه شما جمع‌بندی بکنیم. آقای اطمار، خب اگر چنین وضع را دوام پیدا کنه و از قبلا هم میگفتن که با گرم شدن هوا احتمال چنین حملات در گوشه و کنار افغانستان میره، آیا طالبان توانایی مقابله را با اینا از نگاه نظامی و یا هم زمینه گفتگو درهای گفتگو را با اینا توانسته باز نگه داشته باشه و باز بکنه و یا هم توانایی مقابله رویاروی با اونا خواهد داشت؟ بفرمایید.
طالبان فکر میکنن که گویا اینا میتونن با فشار و با زور و با یک تاریخ گذشته که اینا دیل قسمت دارن میتونن که امی حاکمیت خود ادامه بتن. ولی ما فکر میکنم امروز اول 25 سال پیش نیست، برزی که دنیا در یک تحول دیگه قرار داره. امی رقابت های منطقوی هم دو حدی که مثلا 30 سال پیش بود امروز نیست. امروز این نیروها تغییر کرده، فرق کرده و اینا اهدافشان خیلی تغییر کرده، متغیر است. و شما میفهمید که حکومت هایی که در افغانستان، نه هر حکومتی که چی در 50 سال گذشته آمده و چی هم اگر وضع ماضی حالت تغییر نکنه، که هر حکومت هم که میایه این حتمیست که در زیر سایه و به اصطلاح پشتیبانی اونم نیروهای منطقوی و نیروهای جهانی است. ما فکر میکنم که طالبا با اون فکر که دارن که اینا بتانن یک نظام دوامدار ثابت قائم را بوجود دارن، اون کار کده را بیتانن و یا با اون دست رسی پیدا کده را بیتانن، بخاطر ازی که اول اینا در داخل خود مشکلات زیاد دارن. در خود طالبا گفته بشه که بسیار اختلاف نظر موجود است، سلیقه‌های مختلف موجود است و دویی که کشورهایی که در او وقت اگر یک بازیکن ما داشتیم و او بازیکن پاکستان بود، امروز بازیکن‌های منطقه‌ای بسیار زیاد است.
اطمار سبم در غلطه یوه خبر از کومه دیر و بخیر، در داخلی مشکلات دیر مهم دی در افغانستان، در مسئله پا حال که کده خارجی لسوانی
متاسفانه افغانستان که خارجی لاسوانه تعیین کننده دی. خو داخلی باید منگه ده پامه اونو غرزه و داخل کس دیر مشکلات دی. تاسه دغه اوسنی مشکلات گوری، مثلا تو پنشیر که پندراب که یو سنزشته ده، پو ولخواب که بل سنزشته ده، هم دغه سی پو کنر که بل، پو نورستان که بل، دنه نده طالبان پوانس که دیدی اختلاف نظرونه ده، خپلا بل خپلا د طالبانو لړپلي چارواکي دا وایي چې مکتبونه ولې نه خلاصوي. مثلا د ستانکزي صاحب خبرې تاسو به اورېدلي، دا خپله دا ښیي چې دغه وحدت نظر پر عوضي د طالبانو کې تر اوسه موجود نه دی. قنداریان یو خواته روان دي، پکتیاوال بل خواته روان دی، مشرقوال بل خواته روان دی، شمالیوال بل خواته روان دی. دا ټول هغه ستونزې دي چې یو نظام کمزوری کولی شي او د خونه غورځوي. زبان بارده شده که طالبان او سم وقت داری که در خلق خبرت دوی خواهدی دی، در خلق و غختن تا دوی مصبت جواب برکی، مکتبون دپرانیزی خودتی دفوق برکی. دا خبری دی که نیواز افغانان دوی نغواری، بلکه نریوال دوی نغواری. اگه هیچ مذهبی رهدوا مذهبی مشر مذهبی مفتی دست و ایلی نده که هیچ اسلامی نده کشتا سده جیده دپاره تعلیم بند که
تشکر. اطمار سر محترم،
اقیالیتونه تهدید کې چې هغه ستاسو په مقابل کې نه زیدا خبرې دي چې ټول نړۍ دا خبره مني.
بله وګورو چې آزاد صاحب سوا یا آزاد صاحب محترم ستاسو نظر
په دې باور مې چې د ټول نړیوالو اختلافاتو ته زمينه مساعده ول داخلي اختلافات دي. د تی نظام د رنګېدو یو ټول لوی سبب داخلي اختلافاتو په دې ډول کولو کې په خاني چارواکي د خاني ولسمشر ډول ولسمشرانو په ګډون موږ تاسو شاهدان چې د ډاکټر عبدالله او ډاکټر بنیت ترمن تر اخره د سولې یو روډ میپ او یو واحد روډ میپ پر امان ستنه سو یو تګلاره کنه هغه داخلي اختلافات چې په والیان امپراتوران او د ولسمشر خبرې نه مله ولسمشر خپل دلیز ولاړو یعنی په ټول کې داخلي اختلافات د بایس وچ یو نظام یو ولاړ نظام د تری ترنیم لکه امنیتي دفاعي ځواکونو لرونکو نظام په یو شپه کې لمنځه ولاړ تر څو په دې چې داخلي اختلافات لمنځه ولاړ نشي او په دننه په افغانستان کې ملي اجماع رامنځته نشي سیاسي اجماع رامنځته نشي بهرنی اختلافات به زمينه مساعده وي او په چیرې په افغانستان کې یو قوت یو مرکزی قوت رامنځته شي د ټولو قومونو او د ټولو مذاهب او د ټولو اقشارو یواله یوازې یو افغان ملت یو سیاسي شوار ولري تریو بیرغ لاندې ژوند وکي هغه محل د بهرنی اختلافات لپاره زمينه نه مساعده کیږي بهرنی اختلافات تر قوتونه په ټول نړۍ کې په هر هواد کې غواړي چاته دی لاس وهنه وکړي ما په ټول هوادونو کې نشي کولای ځکه چې هغه هوادونه خپل منځ کې داخلي اختلافات لري نو زه په دې باور یم چې د بهرنی اختلافات او سرچینه داخلي اختلافات دي که داخلي اختلافات
یعنی خارجي مداخله یعنی خارجي مداخله اساس په فکر په داخلي اتحاد او توافق هغه کې حل کیږي مخه نیول کیږي
سلفی سبا ما توله چې په نور هیوادونو کې مستر قدرتونه غواړي چې خپل نفوذ ولري یا والته الله سبحانه و تعالی خپل ګټو لپاره په نور هیوادونو کې نشي کولای ځکه په نور هیوادونو کې داخلي اختلافات نشته البته یو البته چې بنسټیز کارونه کیږي په ملي کچه باندې کیږي او ټول ملت ک ټول سیاسي ګوندونه په امبي پاکستان کې تاسو وګورئ چې سیاسي احزاب یو بل سره ډېر زیات اختلافات لري لکه کله چې د پاکستان بحث راځي په نړیواله کچه بیا ټول په وښله دی بیا د یو توي قومي کونسل ورته یا یا قومي پاغه قومي پارټیو کا جلسه ورته وای چې ټول بیا په وښله باندې دي په افغانستان کې د بهرنی اختلافات لپاره زمينه داخلي اختلافات او مسایله کړل د داخلي اختلافات په بهرنی اختلافات اصلا هغه دا و چې څومره دریچه ورته خلاص ده 2-3% هم نه پاتې کیږي.
تشکر شما آقای آزاد. آقای حتمر فقط 3 دقیقه و ختم برنامه مونده که برنامه رو جمع‌بندی کنیم. بالاخره اگر واز به می منوال ادامه پیدا بکنه و درگیری ها و گروه های مختلف برای در دادن یک جنگ نیابتی در افغانستان فعالیت کنن و جنگ شعله‌ور و شعله‌ورتر شود، فکر میکنین که نیروهای خارجی مداخله نظامی بکنن در این کشور؟
ما فکر میکنم که نه، برزی که حال نیروهای خارجی اوزوار به داخل گذاشته. ما پیشتر برزی مامی بود شرایط 20-25 سال پیش امروز نیست. امروز دوباره امریکا اگر بخواه که در افغانستان سرباز پیاده بکنه امکان نداره، به خاطر ازی که کشورهای دیگه که اینجا هستن اونا شاید این مداخله را به گونه دیگه تعبیر بکنن و بر امریکا اجازه ندن. بر صورت این برمیگرده یکی که ما پیشتر سرزی زیاد بس کردیم که تضاد داخلی یا بیرونی اردی ازی هست، یعنی وایتر یکی را منتفی ساخته را میتونیم. ما بگیم تنها مسائل داخلی شما در پاکستان دیدیم زمانی که مشکلات پیدا شد امریکا بود که عمران خان را رخصت کرد، در افغانستان امریکا بود که نظام طالبان را از بین برد و امروز اول شما ببینیم که ای خوش خود افغان ها نبود که طالبان به، ولی طالبان توسط موافقتنامه دوها آورده شد و ای را ما دیدیم که بزرگ کی آمد، از کجا آمدن اینا، چه قسم آمدن. این کلش درست است، تضادهای داخلی، اختلافات داخلی،
لارا آورایی خارجی مداخلی
کننده گاهی در مربوط به پدیده هاست. این پدیده چی نواست؟ گاهی تضادهای بیرونی تعیین کننده بیباشه، گاهی هم تضادهای داخلی تعیین کننده بیباشه.
تشکر از هر دو مهمان محترم جناب آقای نجیب آزاد و آقای اسحاق اطمر جان. سپاس که دعوت ما را پذیرفتند و در برنامه نظر خود با ما و شنوندگان رادیو آشنا صدای آمریکا قسمت کردند. وقت خوشی بر هر دوی شما آرزو میکنیم.
ډیر مننه ندر نوریدونکو چې خپل نظریات ورسته سرګن کې آینده خبرونه ترې شي راتلونکي خبرونه ته درنو مرمنو ستاسو د کور ودانې خبرونه کوم برخه وخت په مخه ډیر مننه.